د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زنه رانا یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونې لومړی برخاوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د پاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلانېدو وروسته د امریکا له دفاع وزیر جنوبی آسیا ته خپل لومړنی سفر کوي، او افغان چارواکي په جګړې کې د وژل شو سرتیرو د کونډو د جنسي زورونو په تړاو د سیګار رپورټ د رد او تایید په اړه د نظر اختلاف لري. که درمونو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ، اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د غربي ملکونو مشرانو د ایران د منځنی واټن د بالستیکي توغندي د وارولو د کامیاب آزموینې په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. د آلمان مشر انګلا مارکل یو ځل بیا په ملي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې، او د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د هغوی یو نظامي جنرال په سوریه کې وژل شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل: د غربي ملکونو مشرانو د شنبې په ورځ د ایران د منځنی واټن د بالستیکي توغندي د وارولو د کامیاب آزموینې په مقابل کې په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام موافقې ته د اشارې په ترڅ کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې ایران داسې بالستیکي توغندی چې اسرائیل ته رسېدلی شي آزمویلی دی. د فرانسې خارجه وزارت په یو بیانیه کې ویلي دي چې ایران باید د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د خپل حل ځلو نه لاس واخلي، او د اټومي پروګرام په باب د خپلې موافقې احترام دی وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر د ایران د بالستیک توغندي دغه ازموینه یو پارونکې او تحریک امیز بللی، او ویلي دي چې دغه ازموینه دا څرګنده شوې چې ایران د منځني ختیځ او د نړۍ دیموکراتیکو ملکونو ته یو تهدید دی. د ایران په مطبوعاتو کې د دغه توغندي د وارولو د جریان ویډیو خپره شوی، او په کې ویل شوی چې دغه توغندي په 2000 کیلومتره کې خپل هدف وشتلی شي. د آلمان مشر انګلا مارکل د پرون ورځې په ملي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې، او په دې توګه به هغه د څلورمې دورې لپاره هم په خپل مقام کې پاتې شي. په هغه سروې کې چې د رای ګیرو د حوزو د تړل کېدو نه وروسته شوې ده، د دې پیشبیني هم شوې وه چې د میرمن مارکل د کریسچن ډیموکرات اتحاد او د هغې متحد د کریسچن سوشل د اتحاد به د خلکو د رایو 2% ترلاسه کړي. مګر اوس داسې اټکل کیږي چې دغه ګوند به د خلکو 6.5 یا 9.5% رایې وګټي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د هغوی یو نظامي جنرال په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې سره په جنګ کې وژل شوی دی. جنرال ولاری اساپوف هغه وخت مړ شو چې د داعش د ملیشیاو ورکړې یوه ګولۍ په ده ولګېده. د روسیې دغه جنرال اساپو په سوریه کې د هغه ملک هغه حکومتي قواو ته مشورې ورکولې چې د دیرالزور د ښار د نیول دپاره عملیات پیل کړي دي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نامعلومو کسانو د اسلامي دولت د ډلې بیرغ ځوړند کړی. د اسلام آباد اوسیدونکو د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې دغه پیښې تحقیقات دی وکړي. پرون د یک شنبې په ورځ د اسلام آباد په یو سړک د داعش دغه بیرغ لیدل شوی چې پر لیکل شوي وو اسلامي خلافت راتلونکی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د دغې پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي، او ډېر زر به دا معلومه کړي چې دا کار چا کړی دی. خو د دغه وزارت چارواکو په پاکستان کې د داعش د ډلې د موجودیت رپورټونه رد کړي دي. د عراق د کوردستان سیمه ایز جمهور رئیس مسعود بارزانی د کوردانو نه غوښتي دي چې نن په هغه ریفرنډم کې چې مقصد دی د عراق نه د خپلواکۍ حاصلول دي برخه واخلي. د عراق په شمال کې د کوردستان په پایتخت اربیل کې ښاغلي بارزانی ویلي دي چې خپلواکي به موږ ته د دې لارښوونه وکړي چې تېرې تراژیدۍ تکرار نه کړو. ایران او ترکیې د کوردانو د دغه ریفرنډم سره خپل مخالفت څرګند کړی دی، او بغداد خلا ویلي دي چې دغه ریفرنډم د ملک د اساسي قانون خلاف دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا UNCHR رئیس فلیلپ ګراندی چې بنگلاديش ته په سفر تللی ویلي چې د برمانه د روهینګا راغلي مسلمان مهاجر د نړیوالې ټولنې سختو مرستو ته ضرورت لري. هغه ویلی دی چې 450 زره مهاجر د برما د ظلم او تشدد نه بنگلاديش ته تللی دي او همدا اوس عاجل مرستو ته ضرورت لري. هغه وایي چې دغه مهاجر پاکی اوبه، سرپناه، درمل او خواړه نه لري او په ډیر بد حالت کې دي. د ماریا په نوم د طوفان زور چې په 13 هفته کې پورتوریکو سخت او ځپل اوس په کمیدو دی، لکن د امریکا د طوفان د چارو ملي مرکز پرون ویلي چې دغه طوفان کله چې د امریکا ختیځو ساحلي سیمو ته راورسیږي ممکن ډیر خطرناک شي. د ماریا د طوفان اندازه د پورتوریکو د ځپلو په وخت کې 4 درجه وه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلانې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس جنوب آسیا ته لومړنی سفر کوي. په ستراتیژۍ کې افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د لیږلو برسیره د هند نه هم غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې پراخه ونډه واخلي. میټس په دې سفر کې د هند د جګپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د واشنگتن له لوري د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره د سیمې جیوپولیټیک د تغییر په حال کې دی. یوې خوا چین په جنوبي آسیا کې د خپل نظامي او اقتصادي ځواک د غوړولو په حال کې دی او بلې خوا ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې بل سیمه ایز ځواکمن هند باید لا ډېر غښتلی نقش ولوبوي.
موږ غواړو چې هغوی له موږ سره په افغانستان کې لا ډېره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي، مرستندویه او پرمختیایي چارو کې.
خدا وړاندی سرسخت مخالفین هم لري. د هند ازلی دښمن پاکستان یې د ځان لپاره ګواښ ګڼي.
منگ پا افغانستان کے دہن حس دور سیاسی اور یا نظامی نقش نہ وینو. فکر کوم دا کار با وضعیت نور ہم پیچلے کی اور دادا حل لارا نہ دا.
خو هند په ډېر احتیاط سره مخ ته ځي. تیره میاشتې د افغانستان سره د نورو نظامي مرستو او د 1400 اقتصادي پروژو د پیلولو اعلان وکړ او تر اوسه یې له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان چارواکي غواړي چې د دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري او په دې ټینګار کوي چې هند په ملکي چارو کې سرمایه ګذاري وکړي.
روغتیایي چارې، تعلیمي چارې، زیربنایي پروګرامونه او دیموکراتیک ادارې، هیڅ بل هیواد یا شخص باید په دې کارونو انتقاد ونه کړي.
خو په پاکستان کې ډېر خلک نه مني او د هند دا پخوانی سیال کېدای شي د تاړ شي چې د موازنې لپاره په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ زیات کړي. شمیلا چودری د اوباما په حکومت کې د جنوبی آسیا د چارو متخصصه و. هغه وایي
په همدې خاطر د افغانستان لپاره د ټرمپ تګلاره په خپل منځ کې تضاد لري. یو خوا موږ په پاکستان فشار اچوو، موږ له هغوی څخه غواړو چې د امریکا سره مرسته وکړي او د وسلوالو ډلو سره اړیکې ختمې کړي، او بل خوا موږ هند ته وایو چې افغانستان ته را وړاندې شي. دا کار به پاکستانیان په غوسه کړي.
د جیوپولیټیک ته د چین پور ګډولو توازن ساتل لا ډیر پیچلی کېدای شي. چین او هند تیره میاشت هوکړه وکړه چې خپل منځي پخوانی سرحدي ستونزې به راکموي. چین د هند د واشنگتن چټکو مخ په زیاتېدونکو پوځي اړیکو ته په ځیر سره ګوري چې ویل کېږي د جماعت په سفر کې به لا ډیر غښتلی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افغان چارواکي په جګړې کې د وجل شو سرتیرو د کونډو د جنسي زورونو په تړاو د سیګار رپورټ د رد او تایید په اړه د نظر اختلاف لري. دا شنا رادیو خبریالی لیمینیا زی رپورٹ را لگلی.
دی افغانستان دی ولسمشری ریاست دی ویاندویانو دی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دی سیگار هغه راپور تاییدوی چې په جنگ کې د وژل شو افغان سرتیرو د کونډو د جنسی زورونې په اړه جوړ شوی و. دی افغانستان دی بیا جوړونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش اداریا سیگار دی راپور لمخې چې پکې ویل شو په جګړه کې د وژل شو افغان سرتیرو له کونډو څخه د دوی د میړونو د تقاعد د ترلاسه کولو په مهال د چارواکو لخوا جنسی ګټه پورته کیږي. ښاغلی مرتضوی دی شنبه په ورځ دغه راپور په اړه خبریالانو ته داسې وویل.
بله، مشکلات په صورت وحشت،
هو ستونزې په ځینو ادارو کې په وحشتناک ډول وجود لري. شاید په دې راتلونکو کې د پوهنې وزارت په اړه د میک ادارې لخوا یو راپور خپور شي. دا هغه میراث دی چې له پخوا پاتې دی، خو زموږ کار دا دی چې څرنګه ورسره مبارزه وکړو او څرنګه اصلاحات منځ ته راوړو.
په وجود بیاریم.
خاغلی مرتضوی د افغانستان لوسیدونکو مدني بنسټونو او رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د حکومت له اصلاحي اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه راپور له حقیقت لري او بې بنسټه دی.
زه فکر کوم دا راپور حقیقت نه لري. دا راپور نه تاییده و. هغه بس چې د افغان سرتیرو د کونډو د جنسي ځورونې په اړه شوی دی بې بنسټه دی. د شهید شوي پولیسو کورنۍ له ځانګړې عزت څخه برخمنې دي.
خود دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وژل شوو سرتیرو له کونډو کورنیو سره جنسي ځورونه د اندېښنې وړ ګڼي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دا کمیسیون له دولت څخه غواړي چې د هغو کورنیو ملاتړ دې وکړي چا چې په جګړه کې خپل سرپرستان له لاسه ورکړي.
هر اړخیز میکانیزمونه دې د دغو کورنیو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره جوړ کړي. له یوې خوا د تاوتریخوالي کچه راټیټیږي او بل دا چې د حکومت مکلفیتونه د بشري حقونو په برخه کې پیاوړي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په جګړه کې د وژل شو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له کورنیو څخه تل ملاتړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د ماین پاکنې د ریاست مامورینو د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه ښولې. دوی وایي هر ورځ په اوسط ډول شپږ تنه افغانان د ماینونو قرباني کیږي. دا شمیر د پخوا په پرتله ډیر دی که لږ؟ شهاب حکیمی د ماین شنډولو د مرکز او په افغانستان کې د ماینونو په ضد د مبارزې رئیس امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکې کې وویل
فکر کوم چې د پخوا په پرتله ډیره ده. په دې خاطر چې د افغانستان په مختلفو مناطقو کې او ولایتونو کې ولسوالیو کې فعلاً جنګونه جریان لري او په هره منطقه کې علاوه پر دې چې پخواني ماینونه شته دي نوي ناچاودي توکي او مرمۍ صفر کیږي د جنګ په جریان کې. دا هم سبب دی فیصله سره تلفات کیږي. نو په دې حساب تعداد نسبت تیرو میاشتو ته تقریبا په میاشت کې شل کسان اضافه شوي دي.
بله حکیمی صاحب، د ماین پاکۍ د ادارې د ډیرو کوښښونو سره سره ولې بیا هم افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو قرباني کی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام چې ټول ملي او بینالمللي موسسات پکې مسؤول دي په ډېر بریالیتوب سره د خپل پلان په اساس باندې خپل کار په مخ بیايي. تقریبا اتیا سلنه کارونه خلاص شوي دي. دا شل سلنه یا شل فیصده چې پاتې ده دغه د پلان سره په آینده درې څلورو کالو پنځو کالو کې خلاص شي. او دغه جنګونه چې جریان لري د دغه جګړو په نتیجه کې ډېر زیات مهمات او ناچاودي توکي علاوه پر دې دا د سړک د غاړې میدونه دا د تلفاتو تعداد باندې زیاتوالی راوست.
دا شل فیصده نه تطبیق شوي پلان کې څه او کومې ساحې شامل دي؟
دا ټول هغه ساحې چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نه کوم میدون څه دي پاتې دي هغه ساحې ټولې پکې شامل دي. او د خپلمنځي جګړو په جریان کې چې د مختلفو ګروپونو په واسطه دا ماینونه فشار شي هغه پاتې دي. او یو څه ناچاودي توکي چې دغه وروستیو جګړو نه پاتې دي دغه پکې راځي. علاوه پر دې په تېرو دوو کالو کې یو څه ساحیم زیاتې شوي دي په حدود 200 میلیون متر مربع ساحه دا هم اضافه شوي دي. نو په دې حساب باندې دا زموږ پلان څومره چې موږ کوشش کوو چې زر خلاص شي خو بیا ووینو چې نورې ساحې رامنځته کېږي نو هغه کار ته ضرورت لري چې باید پاک شي.
بله ستاسو په وینا چې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول شپږ تنه د ماینونو قرباني کیږي، دا شمیره تصویه چې د پخوا په پرتله ډیره ده، دې سره د ماین پاکۍ په برخه کې د فعالیتونو پر ډیروالي څومره تاکید کیږي؟
عموما خو د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام تاسو پیږي چې یو ملکي پروګرام ده او بشري پروګرام ده. موږ زیات کوشش کوو چې هغه ساحاتو کې چالتا پښتلا سره اهمیت لري او حق دی لري چې باید حوال پاکسي هغه ساحاتو ته ځان زر رسو ترغه پولیس د تلفاتو مخه ونیسو.
د ملکی تلفاتو د مخنیوي او امدارنګا د ماينونو نه د یو پاک افغانستان په خاطر د ماين پاکي اداره کوم ځنګړی پلان په لاس کې لري؟
دا خو واضح خبره ده. اول خو د افغانستان ماين پاکي پروګرام یو ډیر لوی د خبرتیا پروګرام لري یا تعلیمی پروګرام لري چې په ټولو هغه ځایونو کې چې فعلاً جنگ جریان لري یا ټول هغه مهاجرین چې د نورو ملکونو راځي پاکستان او ایران نه دوی ته د خبرتیا او تعلیمی پروګرام لري چې دوی آگاه شي په دې باندې پوه شي چې میدونه خطرناک دي او په هغه ساحاتو کې چې بهینونه دي دوی باید ډېر متوجه واوسي او هلته لاړ نه شي. دا پروګرام ډېر کومک کوي. فعلاً جریان لري په تقریبا په ټولو ولایتو کې چته چې جنگونه جریان لري نو دا د تلفاتو په کموالي کې ډېر زیات کومک کوي. علاوه پر دې موږ خاص ټیمونه جوړ کړي دي چې عاجل هر چېرته چې یو مشکل پیدا شي مالو واره ټیمونه دي. درې کسان، څلور کسان یا پنځه کسان دي. دوی ځانونه رسي په هغه ساحاتو کې مینونه زر پر زر چې عاجل خلک پیدا کوي یا ویني ورته پاکوي. علاوه پر دې باندې په پروګرام کې لوی پلان د ټولو هغه ځایونو لپاره چې حق اولیت لري پلانونه شوي دي. فعلاً افغاني موسسات چې پر اس کې دي دوی ټول او دوه بین المللي موسسې دي. دا وو علاوه پر دې چې تجارتي کمپنۍ هم دي هغه دي مصروف دي د مینونه د افغانستان په مختلفو نقطو کې پاکوي.
ډېره مننه حکیمي صاحب کور ودان.
خواهش کوم
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې په ولسمشر ټرمپ کلک نیوکې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د بهرنیو چارو د وزیر ری یانګ هو په اړه په ټویټر کې ولیکل هغوی به د ډېری اوږدې مودې لپاره نه وي. کچېرې ری یانګ هو د کوچني راکټ والا سړي خبرې تکرار کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شمالي کوریا لپاره بل چاره نشته پرته له دې چې امریکا د خپلو توغندیو هدف کړي.
که امریکا برید وکړي نو موږ به یې د تل لپاره نیست و نابود کړو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون د یو بل خلاف ګواښونه او له شخصي اړخه سپک الفاظ تبادله کړل. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د داسې توغندیو د انکشاف لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ لوړه کوي چې د هغو مخه ونیسي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون کې آر ټي ویل تقریبا 300 کسانو د شنبې په ورځ مظاهره وکړه او د خپل مشر کیم جونګ اون ملاتړ وکړ. کیم جونګ اون د جمعې په ورځ وویل شمالي کوریا به د امریکا خلاف داسې کلک متقابل اقدامات وکړي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. کیم جونګ اون دا خبرې وروسته له هغه نه وکړلې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د پنجشنبې په ورځ وویل دی به شمالي کوریا په بشپړه توګه ورانه ویجاړه کړي. په شمالي کوریا کې شپږ ویشت میلیونه خلک اوسیږي. له بل پلوه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټر کې یویازي کیم او ریانګ یادول او که مقصد یې ټوله شمالي کوریا وه. له بل پلوه د امریکا د هوایي قواوو بی یو بی بمبار کوونکي الوتکې د شمالي کوریا ختیځ لوري ته د سپتمبر په 24 په نړیواله فضا کې پرواز وکړ. پینټاګان په یو شمیر هغو نظامي لارو چارو غور کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اختیار کې ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ننګرهار کې د نشئ توکو او د کاچبرو د نیولو لړۍ شروع شوې ده. مقامات وایي په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8 تنه نشئ توکي نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې لا 8 تنو ډیر نشئ توکي نیولي او ضبط کړي دي. د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقی وال اشنا ټلویزیون ته وویل چې د دغه ټوکو د انتقال او سوداګرۍ په تورې سلګونه کسان هم لاس په لاس نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي.
چې د ننګرهار امنی قومندانۍ امنیتي او کشفي پولیس د نشه توکو په لاس راوړنه کې زیاتواله راغلی چې تقریبا په تیرو شپږو میاشتو کې موږ د اته ټنه نه زیات نشه بېلابېل ډول توکي چې په هغې کې هیروین چرس تاریخ دغه شامل دي دغه هم ترلاسه کړي دي چې پلسهاو موټر هم دغه نشه توکو په دغه کې نیولي توربانې نیولي دي او په سلهاو کسان هم دا نیولي دي او قانون منګولو ته سپارل.
نوموړی وایي په نیول شوو کسانو کې ځینې د هیروینو او تاریاکو غټ قاچاقبران هم شامل دي خو هغې نومونه وانخیستل. ننګرهار کې په ډېر ځمکه نشه یي توکي کرل کیږي او له بله پلوه په دغه ولایت کې د هیروینو د پروسس ګڼې فابریکې هم په ځینو ولسوالیو کې شتون لري. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم غواړي چې د نشه یي توکو قاچاقبر او پلورونکي ونیسي او باید علني سزا ورکړل شي چې نورو ته ښه عبرت شي. که نه نو د نشه یي توکو د کر او قاچاق بندول اسانه نه دي.
زه زیم که حکومت د خلکو سره ښه کا او د هغو ته یو سخت دغه د پوتړي قید لکه ایران کې چې په تړله جو چې لپ انځه کار کاید له شپه کار کاید کومو خو هغه څه د ډیران د خپل تخې چمړي دا نو خلک به عبرت وکا او چا چې دغه کړی هغه د ونی سي چا څوک خرڅي هغه د وادر عمر کې دی لانګه چې دوه درې کس عمر کې ات کړو خلک وری د نظام کړو بل بیا نه خرڅي.
حکومتي سرچینې وایي ننګرهار کې د هیواد په کچه د نشه یي توکو لوی قاچاقبران شته دی چې د دغو کسانو لیست چمتو کړي او په موقع سره به نیول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د زابل د عامې روغتیا صحي کارکوونکي په زابل کې په نشې د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالي اندېښمن کړي دي. دوی په زابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د بستر دپاره هیڅ مرکز نشته او دوی ډیر محدود شمیر متعدین نورو ولایتونو ته د درملنې دپاره لیږلی شي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل ناوري.
بیروزګاري په زابل کې په نشه د ډیرو کسانو د روږدې کېدو اصلي سبب بلل کیږي. دغه راز له ایران او پاکستان څخه هیواد ته پر اسنه سو کسانو کې هم لوړ شمیر متعدین شامل دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د معتادینو ورځ تر بلې زیاتېدونکی شمیر د ډېرې اندېښنې وړ دی. دی زیاتوي چې په دې برخه کې د درملنې هیڅ بستریز مرکز نه لري.
په زابل کې د نشه توکو د تداوي دپاره یوازې موږ یو سرافه کلینیک لرو چې په هغه کې په سرافه ډول باندې درملنه کوو چې دا په هیڅ ډول بسنه نه کوي. څو وارې مو دغه موضوع د عامې روغتیا د وزارت د نشه توکو د عمومي ریاست سره شریکه کړې ده تر څو په زابل کې هم د نور ولایتو په څیر دلته یو بستریز روغتون جوړ کړي تر څو موږ هغه کسان چې په نشه توکو باندې معتادي دلته درملنه وکړو.
په زابل کې په نشه د یو شمېر کسانو درملنه د کندهار، پکتیا او کابل په روغتونو کې کیږي. په کلات ښار کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې د یو مرکز له لارې محدود شمېر معتادین یا د ولایتو ته د درملنې لپاره معرفي کیږي. د نوموړي بنسټ مسؤول ډاکټر فضل الدین داسې وایي:
موږ نشو ویلای چې موږ بستریز روغتون لرو، موږ سرافا کلینیک لرو، موږ یوازې مریضانو ته دلته روزانه شلټر ورکولی شو چې دلته روزانه راشي، زموږ مشاورین او ډاکټر صاحبان مست طبي خدمات واخلي، دوی موږ په کورونو بسترو.
د زابل د عامې روغتیا رئیس بیا د خپل وزارت له لوري د یوه شل بستریز روغتون د منظوري خبره کوي خو زیاتوي چې د بودیجې د نشتون له کبله یې چارې په ټپه ولاړې دي.
د عامې روغتیا ریاست د پلان مطابق په څلور نوي کې موږ د روغتیا د وزارت د مقام څخه حکم اخیستی تر څو موږ ته یو شل بستریز معتادین روغتون جوړ کړي، خو بدبختانه د بودیجې د کمښت له وجې سږ کال ونه کوڅو چې دلته یو شل بستریز روغتون جوړ کړي. په راتلونکي کې د عامې روغتیا وزارت موږ ته وعده راکړې ده چې په اونیو په شروع کې به یو شل بستریز معتادین کلینیک په زابل کې جوړ کړو.
د زابل پولیس مقامات هم اندېښنه ښیي چې په دې ولایت کې د نشه توکو د کارونکو د شمیر له زیاتوالي سره د غلا او جنایي پیښو کچه هم لوړه شوې ده. پولیس سره لدی چې د نشه توکو د قاچاق او استعمال په مخنیوي کې د خپلو هڅو د زیاتوالي ډاډ ورکوي، خو په نشه د روږدو کسانو لپاره د درملنې د بستریز روغتون موجودیت هم لوی اړتیا ګڼي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو هفتو کې د عامه افکارو په سربېګانو کې خپل محبوبیت ښه کړی دی.
جمهور رئیس ڈانلڈ ٹرمپ ملګرو ملتونو ته د خپل لومړی مهم وینا په وخت کې د هفته زیاته برخه په نیویارک کې تیر کړه چې په دغه وینا کې د خپل جمهوری ریاست مبارزه منعکسه شوې وه. جمهور رئیس ڈانلڈ ٹرمپ وایي:
As president of the United States, I will always put America first.
د امریکا د جمهور رئیس په حیث زه تل امریکا په سر کې راولم. د ډیموکراتانو سره د بودیجې په باره کې د ګډ کار کولو او د تازه وخت طوفانونو ته د ده د حکومت ځواب ویلو نه وروسته د ټرمپ محبوبیت ښه او زیات شو. څارونکی بل ګاسټن نو وایي دا مشکله ده چې سړی په دې پوه شي چې د دواړو ګوندونو سره به د ټرمپ تماس د څومره مودې پورې دوام وکړي. د بروکینګز د موسسې غړی بل ګالستن نو وایي:
When it comes to President Trump, I've gotten out of the prediction business. For now, this is a significant shift of strategy and tactics. There's no way of knowing.
کله چې دا د جمهور رئیس ټرمپ پر ارتباط ونیسي، نو زه د دې په باره کې تجارتي پیشګویي کوم. د اوس لپاره دا د ستراتیژۍ او تکتیکونو یو مهم بدلون دی. داسې څه نشته ده چې سړی ورباندې پوه شي چې دغه تماسونه به دوام وکړي یا نه. دواړه ګوندونه د روغتیایي بیمې په برخه کې همکاري نه کوي. د لینزی ګراهم په شان د سنا په مجلس کې جمهوري غوښتونکي وروستی کوشش کوي چې د اوباما کیر په نامه د روغتیایي بیمې ځای بله بیمه ونیسي. جمهوري غوښتونکی سناتور لینز ګراهم وایي:
I would do not want to go back to South Carolina and say that I did everything I could to repeal Obamacare. and not believe it in my heart
زنه غواړم چې جنوبی کارولانا ته بیرته ولاړ شم او زه خپل واسه کوم چې اوباما کیر په نامه روغتیایي بیمه لغو کړم او زه په دغه بیمه باندې عقیده نه لرم. ټرمپ د دغه کوشش ملاتړ کوي. جمهور رئیس ټرمپ بیا وایي: که دا داسې پیښه شي نو زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره یو لوی څه وي. د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما په ګډون ډیموکراتانو خبرداری ورکړی دی چې په میلیونو امریکایان به خپله روغتیایي بیمه له لاسه ورکړي. پخوانی جمهور رئیس براک اوباما وایي:
It is aggravating. And all of this being done without any demonstrable economic or actuarial or plain common sense rationale.
دا نارامه کوونکې ده او د اقتصادي څرګندونې نه په غیر یا محاسبي یا د عقل سلیم نه په غیر دغه ټول شیان کېږي. دا ناامیدي پیدا کوي. ټرمپ پتایلی ده چې خپلو پلویانو ته وښیي چې خپل د انتخاباتي مبارزې وعدې پوره کوي چې وایي د اوباما کیر په نامه روغتیایي بیمه لغوه کوي. تاریخ پوه الن لیچمن وایي:
I think these are people who are genuinely hurting. who have been left behind in the new economy and who think a bit thinks a straight shooting
زه فکر کوم دغه خلکو ته په واقعي توګه تاوان رسیدل دي په نوي اقتصادي پرمختګ کې ورسته پاتې دي او د هغه سوداګر په باره کې چې راسن خبرې کوي چې د چینایانو او مکسیکویانو په خلاف به ودرېږي چې دا د دوی سره په اقتصادي لحاظ مرسته کوي. مګر حتی د ګیلوپ د سروې څارونکی فرانک نیوپورت وایي د عامه افکارو په سروېګانو کې د ټرمپ لږ غوندې ښه والی لیدل کیږي خو په تاریخي لحاظ دغه ښه والی کمزوری دی. فرانک نیوپورت زیاتوي:
Mine is he's doing worse in his first year than any other newly elected president has done in their first year, and that would be going back to Dwight Eisenhower.
اساسي خبر دا ده چې د بل هر نوې منتخب جمهور رئیس د لومړي کال په نسبت ټرمپ خپل لومړي کال کې خو اجرات نه کوي او دا هغه څه دي چې دوایټ ایزنهاور کړیو. توقع ده چې بل هفته د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د روغتیایي بیمې د پلان په باره کې وروستۍ رایه اچونه وشي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خپرونه لږ وروسته پیلېږي. اوس د دری برخې خبرونه د غوښې مونږ نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو.